پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د طالبان او د امریکایي ترمنځ خبرې دوام لري. له دې خبرو سره په یو وخت امریکایي لوړ پوړو جنرالانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل څرګندونې کړي. په دې اړه د افغانستان د حکومت عدل عکس العمل او دغه راز د کارپوهانو نظرونه دراوړو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی د خبرونه اوروي.
امریکا د ځواکونو یو لوی قومندان ویلي وسلوال طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقین دوی ته ورکړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناځای نه بدلېږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي او د اوکراین په لویدیځ کې د ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. پوره خبرونه واورئ. د رپورټونو پر اساس دا سیستمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وي او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه و ورکړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. شاهین ویلی و چې دا خبرې به چې د دواړو خواوو خبرې به نن ماپښین په یوه بجه بیا پیل سي، البته د قطر په وخت. د بلې خوا د فرانس پرس خبري اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې یوه مسوده رسېدلې او دوی یې د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوې ورځې وخت ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د دې رپورټ په اړه لا تروسه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا یو پوځي جنرال وای طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناځای نه بدلېږي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد دا خبره پرون خبري اعلان ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ډلې او طالبانو ترمنځ مذاکرې بېګا تر نیمې شپې پورې روانې وي او تمه ده چې نن بیا له سره پیل شي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په هوایي حملو کې د داعش د ډلې 12 وسلوال وژلې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن شیرین آغا یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو د حملې تیره شپه د کونړ د څوکۍ او چپي درې ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلې پر مرکزونو وکړې. شاغل یوسفزی وویل د وژل سوو کسانو هویت لا نه دی څرګند سوی، خو په حمله کې ولسی خلک نه دي زخمیان سوي. څوکۍ او چپه دره د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت د نفوذ له ساحې څخه وتلې دي او سږکال د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې سوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د امنیتی مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي. هغه دوه ورځې په اوکراین کې او جان بولتن په دې سفر کې بیلاروس ته هم روان دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په څو کلونو کې چشیناو ته سفر کوي. تر هغه مخکې جو بایدن چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال و مالدووا ته تللی و. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت او پارکټیک سرکل کې یا د شمال په قطب کې د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه متمرکز وي. مایک پنس د سپتمبر په 3مه نیټه حرکت کوي او آیرلند او بریتانیا ته هم تک په مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو پارکټیک کې د روسیې د خصمانه فعالیت لامل مکررن اندیښنه څرګنده کړې ده. پارکټیک کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو او د یخې د ویل کېدو لامل زیات هیوادونه د منرالونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې ده. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې یو وګړی وژل سوی دی. د اوکراین په لویف سیمه کې حکومتي چارواکو ویلي چې دا ډېر امکان لري چې پیښه به د طبیعي ګاز د چاودلو له امله رامنځته شوې وي. د چاودنې له امله یوه څلور پوړیزه ودانۍ له زیرخانې تر وروستي پوړه ټوله تخریب شوې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې د خلکو د ژغورنې عملیات یې بشپړ کړي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو پر دوو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندیو پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویلي چې د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې جوړ شوی وو څو د متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. د وزارت ویلي چې شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دا مهم خبرنا.
له فرشته جلال زین من نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او زین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو ضد نقیض څرګندونې په دې اساس شرایطو کې د سولې پر روانو مذاکراتو څه اغیز لرلی شي؟
زمونږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر هم اخیستی.
روز په دې کې دی چې دا د خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالات دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي دا چې د مرکز ګردیز دی یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ ناامنی شوي دي. امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور.
دا د هلمند د پوهنې د رئیس غږو چې د پوهنې پر وزارت انتقاد کوي چې په امنو سیمو کې شاوخوا اویا ښوونځي تړلي خو ورته امکانات نه برابروي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړو انتقادونه.
دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي. ولې په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې دی نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې ایران ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هرې راتلونکې موافقې یو جز وي. ازادي رادیو او ریپټو افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په دې وروستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلي، لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې بېلابېلې څرګندونې کوي. د امریکایي پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطیونو په پناه ځای نه بدلیږي. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسې جنرال جوزف دانفورد کړې ده. دا هغه موضوع ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې هم له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو له دوام سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لوړ پوړي امریکایي چارواکي من جمله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېلابېلې څرګندونې کوي. تر شاید څه علتونه موجود دي په دې اړه خاطر پردیس له یو شمېر کارپوهانو او د غراز د جمهوري ریاست له ویاند صدیق صدیقي سره غږېدلی. همدا شېبه د کابل له سټډیو را سره د خاطر پردیس په دې اړه جمهوری ریاست سوی او دغه لاس کارپوهان سوی چې ولې په دغه اساس مرحله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه یا د استلو په اړه چارواکي بیلابیل څرګندونې کوي، آیا دا به د سولې پر بهیر اغیز وکړي؟ دوی سوی
مننه نوري صاحب، په داس حال کې چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکو زده نقیز څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
زمونږ په باور زده نقیز خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم سي او یا تفاوت پکې راشي؟ اول دا خو دا باید په ډاګه سي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ د پاره هم د افغانستان او هم د امریکې د پاره مشترک تهدید دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې وسمهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول محلويش نشته، خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي افغانستان خپل یو ډیره برخه سرتیر وباسي او هم ډاډمن کړي چې لدی هیواد بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. خغلی ترامپ د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د جی و هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبريالان صدر خبرو پر مهال ویلي چې زماني محلويش نشته، هر غس چکیږي بیړه ورته نه لري. همداشان د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټي رئیس جنرال جوزف دونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې لا افغانستان د ټولو اکرو ستلوپا لو وخت مخکې عمل دی، خو وس پختنه ده چې په وسنوي او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده ونقیس څرګندونی څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه. د سیاسي چارو شونون کې وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولون کې بولی
دا چې خبرې کله کېږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نشي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي، حکومت له منځه لاړ نشي. د دې لپاره چې تل کله دا خبرې کیږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په امریکا طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبان د دې خبرې څخه دوی بشار شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبرو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب،
بلې خاطر پردیس لتاسو نه مننه. په وروستیو کې مو هم ورته اشاره وکړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې دوام لري، او د خبرو مهم ټکی هم له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په قطر کې خبرې نه هم پړاو خبرې ډېرې ځنډنې شوې په دې وروستیو کې. البته تیرو درې ورځو کې ډېرو رسنیو ویلي چې د دې خبرو په نتیجه کې یو وروستی تفاهم لیک یا نهایی شوی دی، خو ازادي رادیو سره د دوړو لورو سرچینو په نیولو تماسونو کې ویلي چې خبرې تر اوسه پورې نهایی شوی نه دي، وروستي تفاهم نه دی ترلاسه شوی، بیا هم نن خبرې دوام لري. بیا هم د موضوع زموږ بل خبريال اکرم الله اکرم تعقیب کړی ده. اکرم صاحب، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوی؟ دوی څه وایي چې دا خبرې په کوم مرحله کې دی ویل کیږي چې ډیر حساس مرحله ته او یو بازي زینې ډیر ناتس شین پاتې دي چې په هغه باندې دوی خبرې کوي؟ کوي چې اوریدونکو ته وایي چې خبرې څه ډول مختزي.
ډیر مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل سر لدی چې یو شمېر رسنیو راپورونه خبر کړي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې ده او نه هم پړاو خبرې پاتې رسیدلې دي، خو دواړو لوري چې موږ وسره خبرې وکړي وای چې خبرې نن هم جریان لري او معلومه نه ده چې کله پاتې رسیدي. سهیل شاهین تیر شپه نه وخت په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې د شپې تر 2:30 بجو پورې دغه خبرو دوام وکړ او نن ورځ خوده لوي چې
نن به هم خبري وشي او په مهمو ټکو باندې به پر مختګ رامنځته شي. تیر ورځ چې شاهین سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره ما خبري وکړي، هغه ټکی یاد نه کړ چې په کوم ټکو باندې په کوم مورد باندې لا تر اوسه دوی یعنی تقریبا مخالفت لري، سره لدی چې هغه ته د مخالفت نوم ورنه کول چې موافقه ته پندې ورسېدلی، دا ټکی یاد نه کړ، خو وی ویل چې ډیر ژر به دغه ټکی چې دوی په موافقه نه کړی په دې باندې بحثونه کیږي، دا به موافقه به پیری وشي. یو بل مهم شی چې نوري صاحب د سویل شاهین په خبرو کې وو، هغه دا چې وی ویل چې دغه موافقه نهایی هم شي، بیا به دواړه لوري د خپل مشرانو سره د دغه نه هم پړاو د خبرو جزئیات شریکوي، د بحثونو جزئیات به شریکوي او لاغه نورسته بیا تفاهم صورت نشي. په قطر کې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن هم خبري جریان لري او دا معلومه نه ده چې کله به پای ته ورسیږي. بلی نور صاحب.
بلی اکرم صاحب، مننه. قطر منوریدونکو مخکې مو اوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو او د امریکا ترمنځ خبري روانې دي. یو مهم جزئي هم له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلې ده، هغه موضوع چې په دې ورسته کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړې دي. یو شمېر ویل چې یو شمېر ځواکونه به هلته پات شي، ځینو ویل چې ځواکونه به وزي او طالبان به ضمانت ورکوي. په دې اړه بیا هم زموږ خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو لوړ پوړو چارواکو دغه ضد نقیض څرګندونې څه معنا لري؟
خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د عراق یو غږ نشته، په ډېره خوشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراتان، خپل جمهوري خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدي، مګر لا ولی ورزنې چې تم قدرت رسیدلې دي، لمر ورزنې د احساسيږي او قوي احساسيږي چې حالت اختلافات ډیر قوي دي. نو د دلیل امداد دی، د فکوم چې هغه معقول نظر مګ دی چې دی وایي چې وځته په کتابه د کاروسی.
بل رنجبر سپتا سو هم اشاره ورته درلودله، اوس می پوښتنه دا ده چې دغه روان وځته په کتو سره چې ال ته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغه خبرو باندې څومره تاثیر پر خوده لوي شي؟
نو د فکوم چې طالبانو دا وایي چې موږ د ترامپ خبرې مونږ نه دي، موږ خپل خبرې مخکې بیايو، دا نو د توافق تمې پر مربوط دي چې په کې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري، نو او د فکوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو او اوسم اقتصادي خبرونه واصل وصال اوربي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د زمکو د هوارولو څخه باندې سل دستګاوي لیزر لیول د شپږ ولایتونو په کروندګرو وویشي. د دې وزارت ویان اکبر استمی وایي د دغو دستګاو په وسیله به هر کال 200,000 جریبه زمکه د کار لپاره هواره شي چې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ په حاصلاتو کې به هم زیاتوالی راولي. ښاغلی استمی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت تیر کال هم د یو شمېر ولایتونو په کروندګرو د زمکو د هوارولو اتیا دستګاوي ویشلې وې. د زمکو د هوارولو یاد دستګاوي به سکل د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان او کاپیسا ولایت په کروندګرو وویشل شي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په پام کې ده چې د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د 2250 میټریک ټنو موادو د ساتنې لپاره یوه لویه سړکونه جوړه شي. د دغه بورډ رئیس رحمدین اجیغا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړکونه د 8.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ورسره به د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د تازه میوه او نورو حاصلاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. هغه وایي د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د دا شان سړکونو جوړولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
دا د هرات د ګذري ولسوالۍ د باغدارانو او همدارنګ دغه لپاره ډېر ارزښت لري، په دې خاطر چې هلته دغه مواد ذخیره کیږي او په لږ څه مودې وروسته دا یا خارج ته یا خپله په دغه ښار کې پکاریږي.
او نن د کابل په شزاده سرای کې د بهرنی واسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 15 ویا پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 495 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي. ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سمي واسمي زنړيواله موضوع ایران وای ک امریکا غوړي ل ایران سره خبري وکړي. لومړی دي ایران خلاف اقتصادي فشارونه پايته ورسوي. د خبره دي ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کړي ده. زما همکار اسمت سروان سره په استډیو کې دي. سروان صاحب، ک لومړی دي خغلی ظریف د څرګندونو نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پنجشنبه وویل ک امریکا غواړي له ایران سره خبرې وکړي، نو باید د 2015 میلادي کال اتمی موافقه رعایت کړي او د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم د پوینا پایته ورسوي. ایران هغو بندیزونو ته چې امریکا پر دغه هیواد لګولې دي، د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم وایي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له دې لا زیات شو چې تیر کال د امریکا ولسمشر د ایران له اتمی موافقې ووته. په عین حال کې ایران په تدریج د هغو شرایطو سرغړونه کوي چې د 2015 میلادي کال په اتمی موافقه کې له امریکا او نورو قدرتونو سره منلي وو.
امریکا په دې وروستیو کې د ایران له ولسمشر سره خبرو ته تیاری ښودلی. البته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ، آیا جواد ظریف په دې څرګندونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا وړاندیز ته منفي ځواب ویلی؟
همداسې ښکاري نوري صاحب، ځکه چې ده ویلي چې ایران له امریکا سره اوږدې خبرې کړې، ورسره موافقې ته رسېدلی. البته اشاره د 2015 میلادي کال اتمی موافقې ته ده چې دواړو خواوو بلکې څو خواوو اوږدې خبرې وکړې. د همداراز ویلي چې ایران له امریکا او نورو سره موافقې ته رسېدلی، نو مخکې تر دې چې له ایران سره نورې خبرې وکړي باید لومړی موافقه عملي شي. د اتمی موافقې منظور ده ایران لا هم د نړۍ له نورو قدرتونو سره چې په اتمی موافقه کې شامل و خبرو ته دوام ورکوي. جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې بیرته خونی ته داخل شي، نو باید ټیکټ واخلي او د ټیکټ بیا دا چې موافقه ومني. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا په ایران شخ وکړ چې د دې لپاره چې په خلیج کې دا کړکیچ نرم شي، کم شي، نو له امریکا سره د خبرو ته داخل شي او امریکا سره د خبرې وکړي.
بله اسمت سرمان، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و مورد چې ایران بیا هم ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هر راتلونکي موافقه یو جزء وي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات د بیلډینگز نات د مونومنتس اټس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وايي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسولینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې د مرکز ګردیز د یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې ناامنې شوې دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورترغړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدلی چې د ښار او شمیر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې نامنه یې له پخوانه زیاتې شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی، دوی باید ښار امنیت ونیسی. ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تن در قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع وایي چې د نوې مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړي چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګي زیات کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هم هنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت.
و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان می است. اما ما بعضی گپای بسیار خود است که امور ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه سمر بخش و خوبی خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رډیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هم هنګی زیاته شوی چې ل عمله په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زوټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینې غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په خشان نیولې و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زوټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د علتونو په باب مو واورېدل. هلمند ته ځو. د هلمند په ډیرو ناامنو سیمو کې چې کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په لسګونو ښوونځي تړلي، خو د هلمند په امنو سیمو کې هم له اویا او زیات ښوونځي تړل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت ورته امکانات نه برابروي. په هلمند کې ویل کېږي نږدې 100,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دای پر رپورټ لري.
د هلمند په بیلابیل ولسوالیو کې د درو او ویټرو شونځوی څخه اکثره د نږدېت لسکلون رئیسی باندې. د دولت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دغه شونځویو ډېرې په شمالي ولسوالیو کې له دې جملې په موساکلا، سنگین، باغران، نوزاد او واشیر کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي د خلکو او طالبانو د امدګۍ سره سره په دې ولایت کې د درو او ویټرو شونځوی بند ساتل دستوري کار دی. د شورا رئیس عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې پر وزیر تور پورې کړ چې د مور او میرې چلند کوي او د دې ولایت امکانات او سهم په نورو ولایتونو خوري.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. دوه واره مو د رئیس صاحب جمهور څخه خپله دا غوښتنه وکړه. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور دي، کوم مشکل نه لرم. اما دا یک طرفه قضاوت چې وزیر صاحب د معرف کوي و نور ولایتو ته امکانات برابر کړي دي. د هلمند ولایت سره د مور او میرې سلوک کوي و موږ ته دغه امکانات نه دي برابر کړي. د هلمند د خلکو د یو استازي په اسمه غوښتنه ځینې داده چې که رښتیا ځان ته د معرف وزیر وایه نو د رئیس صاحب جمهور خبر عملي کړي، زموږ سره دغه کم امکانات چې ستاسو زموږ قانوني حق دی دا قانوني حق مراک.
سره لدی چې د حکومت د دینوي دورې په لومړیو کې ګڼ شمیر شونځي د یو شمیر وسلوالو لخوا وسوځول سول او ګڼ نور د زده کوونکو پر مخ باندې سول، خو په دې وروستیو څوکلونو کې لسګونه غ شونځي د طالبانو تر نظارت لاندې فعال دي چې د دوی په سیمو کې دي. د هلمند مدني فعالان نظر محمد رودی او عبدالحق ځواکمن وایي که د درو اویا شونځیو د پاره چې د نه امکاناتو له امله تړلي دي معرف وزارت توجه ونه کړي، په لاریونونو به لاس پورې کړي.
په داسې حال کې زموږ اویا ښوونځي غیر فعال دي چې طالبان هم کومه ستونزه نه ورسره لري او حتی هغه همکاري هم ورسره کوي په دې برخه کې. او زموږ شپږ لکه ماشومان بې برخې دي د زده کړو څخه. واقعا دا زموږ په حق کې یو ستر ظلم دی چې په دومره زیاته اندازه واجدي شرایط ماشومان مو بې زده کړې ګرځي.
موږ پر دې وزیر باندې انتقاد لرو، پر تیرو وزیرانو باندې هم انتقاد لرو او موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو که چیرې د هلمند عرفته توجه ونیسي، خاصتا شمالي ولسوالۍ چې تقریبا په 16 کلونو کې به برخې سوي دي، کوونه چې موږ به په لارینونو مظاهرو باندې لاس پورې کو.
که د یوې خوا د نه امکاناتو له امله د هلمند درو اویا ښوونځي تړلي دي، له بلې خوا نږدې 100,000 ماشومان د بېلابېلو دلایلو په خاطر چې یو دلیل پکې تړلي ښوونځي دي مکتبونو ته نسي تللی. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي که د پوهنې وزارت د دوی سره کړي ژمنې پر ځای کړي، حاضر دي چې په څو ورځو کې درو اویا بند ښوونځي پرانیزي. محمد ولی سرحدي، ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښوونځي د پرانیستلو مخالفت نه کوي. د سیمې خلک یې هم غوښتنه لري او دوی هم د نظارت او اکمال توان لري.
پروسه کار مشته د پوهنې وزارت د بند شونځي د لپاره 450 معلمین راکړي دي چې هغه 450 معلمین هم قراردادونه د پوهنې وزارت ته لیږل سوي دي، د پوهنې وزیر صاحب یې امضا کړي دي، انکشافي بودیجې ته تسلیم سوي دي، وزارت مالیه ته تللي دي، قراردادونه زموږ سره پیرن موجود دي، پراته دي، خو بس د بودیجې و انتقال ته انتظار یو چې نن یا سبا به بودیجې را انتقال سي. بر علاوه د هغه څخه موږ یو سل شپږ نوي ناس معلمین هم استخدام کړي دي، ولې یو سل څلور نور هم استخداموو.
په هلمند کې ټول څلور سوه درویش ښوونځي دي چې اکثره په مرکز لشکرګاه، ګرشک او مرکزي ولسوالیو کې دي چې د نفوس له مخې خورا ډکې دي. خو په لرو پرتو سیمو کې سره له دې چې معارف او طالبان د ښوونځیو د خلاصوالي خبرې کوي، خو خپلواکې ادارې او سرچینې د هغوی د کیفیت او د تدریس د ښه بهیر تضمین نشي کولی. ممدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په امنو سیمو کې د ښوونې د ستونزو په باب مو راپور واورئ. د هم ستاسو څو پیغامونه د افغان بیسمات سواتل شمیرې له راستولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، په قطر کې د سولې خبرو ته خوشبین ځکه یو چې امریکایان طالبانو ته ډیر امتیاز ورکوي او افغانستان حکومت ته شا کړی. د عبدالواحد مدقق لیکلي، خدای وکړي چې نور د سولې موافقه امضا شي. مننه کور مودان چې پیغامونه راستوئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو یوه نوې برخه درته خپرو. خو اوس فرشته زیتا وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د طالبان د سیاسي دفتر ویاند ویلی دی چې د امریکا او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبري به نن ماشین د سره پایل سي. اوس په قطر کې یولس بجې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه جنرال ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پرمختګونه مثبت او دوی ستایي. د امریکایي جنرال د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره په مرکه کې له افغانستان سره په افغانستان کې د سولې د موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د سپتمبر په څلورمه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره چې د مایک پینس بحثونه به پر ملي امنیت متمرکز وي او په آرکتیک یا په شمالي قطب کې به د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه د بحثونو متمرکز وي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د رپورټونو پر اساس بیلاروس ته روان دی. هغه به په دوو لسیزو کې لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ځي. د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ملي امنیت سلاکار به تر هغه مخکې مولدووا ته ولاړ سي. له 2018 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی چشناو ته سفر کوي. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمیر اتو تر ورسوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې او غالبا د ګاز چاودنه وه.
مخکخه خزی
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخه خزی خبرونه ته هر کله کوم. د مخکخه خزی په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر په هنیاره شبنم صالحی مو ملمنه ده. هغه تر دې مخکې د کابل په هنتور په اداره او ما پالیسی په هنځي کې د استاد پتوګه پاتې شوی شبنم صالحی تر خوندې ورستل د لیسانس سند د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم له په هنځي خسته ماستری په امریکا متحده ایالاتو کې کړی ده. اغلی صالحی نړیوالو علمی کانفرنسونو ته د ګډون په مخه ترکیه، هندستان، پاکستان، جرمنی او د سینورو هیوادونو ته سفرونه هم کړی دي. همدارنګه په ترکیه کې د افغان خزو د زده کړو خوالی په مخه د سیمې او سویلی اسیا په کچه د افغانستان د خزو مشري هم په غاړه لرلې ده. همدارنګه ګڼې څیړنیز علمی مقالې په ملي او نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. اوس مهال د پهنملي علمی ترفی په مخه هڅه کوي او په خپل سره باندې کار کوي. اغلی صالحی ډیر مننه چې مونږ بلنه مو ومنله راغلې د ازادي رادیو سټوډیو ته.
سلامونه. لمړی تر ټولو خپل نیکی هلی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو له بلنې نه، خوشاله يم چې له تاسو سره.
ډیر مننه. زه لمړی به ستاسو په نوې دنده باندې خبرې وکم. مبارکي هم در سوایم. او څومره وخت کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل شوی؟
مننه ډیر زیات. تاسو مبارکي. تقریبا یو میاشت او څلور ورځې کې چې موږ دا نوې دنده پر کړې ده او د پیل کړې او دا دنده هم داسې وخت پیل چې موږ دنده پیل کړه او سره سمې د اختر رخصتې او بیا د خپلواکۍ د ورځې رخصتې رالی داسې کاري ورځې به م یو میاشت نه وي ولې دقیقا لغې سرطان د میاشت شپږویشتمې نېټې نه مو ده دنده پیل کړې. ګرچې دا دنده خو هدف دا چې له دې دندې سره او د دې بشر د حقوقو له مفاهیمو سره او کار سره خو ما له ډېره وخته کار کوو، یعنې دا دنده ماته داسې نوې نه ده چې نه وي، ولې مشخص دندې لپاره مو یو کال زحمت ایستلی ده او بعد له یو کال څلور پنځو انټرنوګان نه بیا کوو، بعد له یو کال زحمت نه یو میاشت کې چې ما په دې دنده پیل کړی.
په وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې نوي ډېر بدلونونه راغلل، شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې څنګه یو ځل باندې کمیشنران هم تبدیل شول، رئیس هم تبدیل شوه.
لومړی به خپله برخه پیل کمیسیون د افغانستان د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون له اتلسو کالونه را په دې خپل فعالیت کوي او دغه د بندې پرېکړې په اساس رامنځته شوی، وروسته په اساسي قانون د اته پنځوسمې مادې په اساس خپل مشروعیت ترلاسه کړی ده. له هغه وخته تقریبا دا تر اوسه پورې د کمیسیون مشري بدله شوې نه وه، یعنی له اتلسو کالو را په دې خوا د کمیسیون مشري کې هېڅ بدلون نه و راغلی. ځینې کمیشنران د دوو دورو درو دورو لپاره بدلېدو. معمولا د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنران لپاره کاري دوره پنځه کاله ده او د پاریس د اصولنامې په اساس دا کسان باید په دې کسانو کې چې وخت راځي د قومونو نمایندګان، د مذهبونو نمایندګان، د توکمونو نمایندګان او داسې کسان چې حقوق بشر کې مسلکي حقوق بشر ته کار کړی هغه کسان باید وټاکل شي. نو د تیرو دورو د کمیشنرانو دوره تیر کال ختمه وه. هر وخت چې د دې دوره ختمیږي بیا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون اعلان ورکوي. تیر دوره کې مداسې نه اوسو، تیر دوره کې مداسې اوسو ولسمشر به مستقیما به د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کسان معرفي کول، ولسمشر به هغوی تعینول او بیا وته، ولې دوره کې داسې اوسو چې د پاریس د اصولنامې په اساس دوی دا دندې اعلان کړي او تر څلور سو ډېر غوښتنلیکونه ورغلل، بیا د هغې نه دوی شارت لیست کړو، هغه د تجربې او د تخصص په اساس له هغې جمع نه له درې سوه اتیا نفرو نه په اول دور کې انټرویو واخیست. د مدني ټولنو مدني ټولنو یوه ګډه کاري ډله لري، هغوی له موږ نه انټرویو واخیست. بیا د هغې ډلې نه یو سلو شل نفره دویم انټرویو ته لاړ، یو سلو شلو کسان نه بیا انټرویو واخیست. بیا له هغه نه وروسته یو اتیا کسان دوی د درېیمې سي هغه مشترکه ډله وه چې هغه کې د قاضي القضات او لوی څارنوالو د عدلي وزیر او د ښځو چارو وزیر او د په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس هغو درېیم انټرویو واخیست. له دې یو اتیا کسان نه یې اوویشت کسان وټاکل او دا اوویشت کسان بیا ولسمشر ته ولاړی. ولسمشر بیا د هغه اوویشتو کسان له منځه نهه کسان غوره کړو چې دا ټول کې دا پروسه تقریبا یو کال تیر شو په دې پروسه باندې. اساسا ما له مخه دا فلسفه درته وایي چې ولې بدلون رالو، دا کاري دوره د پنځو کالو دپاره ده. هر پنځه کاله باید کمیشنران بدل شي. ځینې وخت کېدای شي کمیشنر د بلې دورې دپاره هم تمدید شي، ولې مخکې ولې له دې واره ده. ما ویل چې په اتلس کاله کې د په دې مشري کې هېڅ بدلون نه و راغلی او د خلکو غوښتنه هم دا وه چې او د مدیریت د اصولو غوښتنه هم دا ده چې که یو مدیر هر څومره ښه وي د هغوی دپاره باید کاري دوره وټاکل سي. که ښه کاري کړی وي هغه بنسټ جوړ شوی دی او بل بنسټ ته دې ولاړ سي او هغه خپلې تجربې دې هلته عملي کړي او که خدای نخواسته ناکام وي باید بدل شي. نو د مدیریت د تقاضا او په اساس او د دوی د دورې د ختم په اساس په هغه اساس باندې تصمیم نیول شو او ټوله کمیشنران بدل شو.
تاسو ته د نوې دندې پایل څنګه وو؟ آیا کار پکې ډېر دی، ډېر بوخته شوي د پخوا په پرتله، که نه ښه دی آرامه یې پکې؟
دلته دوه اړخه دي، یو هغه موضوعي اړخه ده. له موضوعي اړخه له دې سره څنګه تاسو سره آشنا یې، تاسو راډیو سره زه همیشه همکارم. زه اوس د ښځو د حقوقو د ملاتړ د برخې کمیشنر یم. دا برخه وه چې ما له لسو هدونه کې ماسلي دوره اخله پنځلس کلو مال دې سره کار کړی، ما بیلې مقالې لیکلې دي، په کنفرانسو کې مې ګډون کړی ده. دا برخه مې قانون ورکشاپونه مې ورکړي او مشخصا ما دې برخې ته کار کړی. له موضوعي اړخه دا کار ماته نوی نه و، ما دا کار کړی وو او دا مې هغه د خوښي برخه وه. او لول چې راتلم دغه څه ما په ذهن کې وو، ما چې هغه طرح هم جوړه کړې، هغه طرح هم دې برخې ته جوړه کړې. دا یو موضوعي اړخ سو. بل لاسه تشکیلاتي برخې ته اساسا زه تر دې مخ په اکاډمیک ډګر کې وم. اکاډمیک ډګر کې ما ته معلومیږي زه دغه مضمون تدریسوم، دا به دې سمفو ته په دغه نن بدون صفه درس کوم دا وز دغه سنه تایجه خم ولې اوس د اداري برخ د شتوک به راځي او څه ډیر زیاتې په جلسو باندې په ناسو باندې ډیر وخت په دغه یعنی دغه دغه څه ماته داسې نه یو چې په ما غږ د کار نتایج ډیر زر لاسته راوړم
خپل به متصمیم نیو
خپل به تصمیم نیول شي دغه مزامین تدریسوم دغه عنوان تدریسوم محصل نه بمشت به زر دغه فیدبک به ډیر زر اخسته او غسس به په اصلاح پلان کړی ډیر ولې اوس یو په اصلاح یو بدلون چې راغله د موګه پالیسی جوړوین کې برخه کې او په هغه لوړه پوره دی مدیریت کې په اساس ډیرای برخه دی ما د کارونو تخصیص شوی دغه ناستو ته چې ډیرای وخت داسې کسان چې په دا ډیرو ناستو کې نوې کېنسل کله کله سره داسې احساس کوي چې ولا دا ټول ورځ څار مې پایلو کو څلور پنځه جلسې مې کوم اشتراک وکړل اخر د ورځې کې ما څوک ځینې وخت سره داسې احساس کوي ولې اساس حساب بیا وروسته سړی دې سره ځان مدیریت کوي چې څنګه وکړل شي موږ هغه اساسي تغیرات د پالیسي لیول کې راوړل بیا وکړل شي نور په تخنیکی برخې او عملیاتي برخو ته پلان جوړ کړو یعنی اساسا بوختیا ډیر سوي ده زه پانتون هم څنګه تر مخ ترونم په هفته کې دوه ورځې پانتون ته تدریس کوم او اته دوه سکرټ پانتون کې درس ورکوم دوه ورځې او نور حالت په خپل برخه کې کار کوم خپل برخه کې په یو داسې برخه کار کوم چې د خزو برخه ده او ډیر زیات کار فوکس دی ډیر زیات یعنی نن ورځ ما غرمه کې مې غرمه ډوډۍ په سر مالک مشران سردا باس کومل زبنه ډیر ژر په یو ډول رواني مریض اخته سم داسې ورځ نه چې ماته یا د قتل یا د شکنجه کوم گزارش لکوم ولایت نه راځي بس هغه وځي سرسره ګور سره رواني له هازه ډیر زیات تاسو متضرر کوي لبل خو د خزو د حقوق هغه برخه ډیر زیات په افغانستان کې متاسفانه خنه ده او دغه سره دته اړکی چې هغه برخه ته کار وکي او لبل له هازه موږ نړیوال کنوانسیون ته تاسو پیږئ چې سپتمبر کې د ملګرو ملتونو نړیواله جلسه دایریږي او موږ باید د تخپل گزارشونه برخه ورکو یعنی په یو داسې بخت دوره کې راغلم چې همزمان باید په سلورو پنځو کنوانسیونو په گزارش کار وکم ورزنی کارونه مخته یوسم ورسره پانتون مخته یوسم ورسره خپل برخه ته داسې طرح ولرم چې تیر کې چاندې تر سره کړیو کله سم دا برخه ته نور زیات خدمت وکړم
تاسو مخ کې چې کله پانتون کې استاد وي ډیر ساتونه حالته پات کې دی اوس کم شوی دی او اوس ورسره څنګه تنظیموي د زکات دوه بیل برخه دی وای دري او یو هم غ برخه چې تاسو باید محصلینو ته درس هم سمته غوړ کې او غي پوښي
متاسفه برعکس په اساسا ما شپږ کړئ چې درس ورکاو یعنی هفته کې څلور ساعت درس کارونه ساعتونه درلود ولې اوس په هانتون کې دولس کړئ ته ماته درس راکړي هفته کې اته ساعت به زه درس ورکم او دا درس او تدریس ما لومړی مینه ده او زه فکر کوم چې ما له ځوان د تدریس او زه به یو چاته پاتې کیم چې اصلن روحونه لري نو په هغه اساس زه هیڅ کله نه سم کولای تدریس پرم ځکه هر دندې ته زم تدریس زما غد وجودي فلسفه ده ما د وجودي او برخه ده په تدریس نو غل هازه زما د پاره دا دوه لومړی توبونه دي هم د دادن درته نه وي دا هم هغه زما د وجودي او برخه نه لري زه کوشش کوم چې دوه ته سم رسیدګي وکم په هغه اساس ګور بس یو مې سر څه څنګه ځان کولای سم د سره مدیریت کوم کنه
بیا هم اړیکه لرو مهرباني وکي څو کې کوم زه څه
زما دې خو اول سلام دې دې بختنا کوم چې تاسو خو د بشري حقوقو کارمن دغلت بعضی مسلې دې او خزر دا دې پیژنم اغا د خپل قانون سره دې په مشکل کې طلاق دې غوړي او اغا طلاق نه ورته
اها تاسو کراته وای د کوم ولایت مو اړیکه نیولې دا او دغه میرمن چې تاسو یادوي دا په کوم ځای کې ده
په جلال آباد کې دا کانې ولا سوالې خوشونت او هغه بس کوم مشکل ورته زنګ وایي بس هغه دې کې مشکل نه دي اغه غریب یو ځل دې ځان ته وره ما چوله او خو بس کلکو ته منکل دی چې زنانه په مسې کې قانوني حق یې طلاق اخلي مشکل مستی دي تاسو
کور ودان
مخ په ننګرهار کې خپل صاحبي دفتر لرم زه ما توسو دی او ورېدم کې دا چې لطفا تاسو مراجعه وکړئ موږ بلا بیل بیلابیل مرستې کولای شو له دې مېرمنې سره ترسره کړو. لومړی زموږ کاري پروسیجر باید دې برخه کې زه لږ توضیح کړم د اوریدونکو لپاره له دې خاطر چې شاید ډیری نه په خبر. موږ اساسا د کورنۍ تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یعنی اساسا زه د خپلې برخې بحث کوم. کمیسیون بیلابیلې برخې لري چې د ماشومانو برخه ده، د کسانو شمالیت لري دغو برخه ده او د خاص نظارت برخه ده. یعنی په هره برخه کې داسې ده چې موږ اول شکایت اخلو، وخت شکایت هم وخت د شکایت مستند کوو، اسناد راټولو، بعد لغې څارنوالي ته لیږو. ولې د موږ هغه کار تر دغه جي پورې نه ختمیږي؟ موږ څارنوالي ته بعد لدې چې قضیه جنایي وي څارنوالي ته لیږو، او که قضیه مدني وي بیا دغه محاکمو ته لیږو. بیا وروسته له هغه که دا میرمن اقتصادي لحاظه ستونزه ولري، کمیسیون ورته وړیا په توګه باندې مدافع وکیل نیسي او د دې د ټول قضیه له جریان څخه موږ نظارت کوو. بر علاوه د دې نه چې موږ نظارت کوو، د موږ د دې لپاره غنیا غوښتنه هغه دادخواهي هم کوو. په دې مرحله کې که کومه ستونزه ولري او بیلابیل ارګانو سره کینو او د دې د ستونزې حل لپاره بیلابیل مرستې کولای شو. نو ما توصیه دا چې دی لطفا دغه ننګرهار صحوي دفتر ته مراجعه وکړي د حقوق بشر که کومه ستونزه وزه په خدمت کې. موږ بیلابیل د تلیفونو شمیرې لرو، ویبسایټ لرو، ایمیل لرو، له هغه طریقې کولای شو له موږ سره دا قضیه شریکه کړي. او زه به د موږ د ننګرهار صحوي دفتر ته کدا ملګری تاسو همکاري تخنیکی همکاران ته مشخصات ورکړي، زه به توصیه وکړم چې دا قضیه په جدي توګه سره وڅېړي.
اغلی صلیحی غوړم چې ستاسو د زکړو په اړه هم خبرې وکړو. په امریکا متحده ایالاتو کې د یو چا د لپاره د زکړو تر سره کول یا حالته د زکړو د لپاره قبلیدل اسانه خبره نه ده. تاسو څنګه وکولای شوئ چې دغه پروسه مخکې یوسي او لاړ شي امریکا کې زکړې وکړي هغه په یوه معتبر پوهنتون کې؟
زما درس د ماسیر پاک لوبای درس چې زه هغه پوهنتون راغلم د استاد په توګه لسانسوم ورلغه ورسته شاید ما لپاره یو سست آسان ولې خاصه د پروسیجر به تشریح کوم. زموږ په پانځي د امریکا د ماساچوست پانتون سره یو ډول علمي همکاري تړون یا دغه امضا کو دغه په اساس په دی او استادانو غوښته ولې د مسلې به زکه تر سره کول. بیا ورسته د پانتون داسې یو لار پښبینې کله دې خاطر جدي مصارف راټیټ سي او متاسفانه یو د لدې خاطر تصمیم ونیول شو سي. زموږ ډیره همکاران چې هلته لاړو بیا رانغلو نو دوی داسې تصمیم ونیو چې کریکولم به دوی وي او هغه استادان دوی وي او بیا دوی به راځي کابل پوهنتون کې په تدریس کې. نو زه د هغه کسانو چې موږ د دوی کریکولم او درس کابل پوهنتون کې لوستې ولې موږ هغه ماسټرس او ډبل ډیګري یعنې دواړه ډیګري هم کابل پوهنتون هم له ماساچوست پوهنتون نه موږ اخیستې دي. ولې بیا د درو میاشتو د یو لنډ سفر دپاره هغه تحقیق پروژې دپاره موږ هلته هغه پوهنتون ته ولاړو. زما دپاره به شاید فکر کوم خو داسې د دې داخلې دی یو واضح خبر ده سخت اول ما پر شیز علمی دګر کې هم دغه پانځه کې تدریس کو نسبتا نور ته ده آسانه ولی فرق د خبر سره سره سوزمن دي ټول د پاره واغ د تیزس لیکل واغ تحقیق کول چې ډیره دوستان مو تر ډیره مودو کې جنجالي ولی ما وکول چې دا پروسه په ډیر لنډه موده کې ختمه کړم.
دلیل همدا و چې تاسو لمړی چې کله لسان سفر شوې تدریس د استاد په توګه دند پایل کړی و، آیا هغه تجربه د دې سبب شو چې تاسو کوم مختولار شي کنه ستاسو شخصي خپل زیار او هڅه هم و؟
زه اساسا موږ د وخت شراله مدارو پالیسی 15 ته د پالیسی نه د 15 نه وایو په فرانسه کې لمړی ځل دا تاسیس شو او دا د جرمني د پوسټان پانتوت په سر په په علمي توامې سره ایجاد شو. زه فکر کوم چې ما د بریالیتوب راز په دې کې یو خو هغه چا شخصي مطالعه شي دای واضح خبر د چا په ځوان په ټولو برخو کې سهم لري. ولی زه فکر کوم په دې رشته کې د ما د موافقت راز به تر ډیره د اوغو علمی پروګرامونو په برکت چې تر دې مخکې زما سری پایل کوم. موږ په هر مضمون کې بیل اول ټریننګونه په آلمان کې، په جرمني کې، په هند کې هر کال به د پوسټان پانتون سالان راتلو. موږ ته به مضامین په بیلابیلو کانفرنسو کې په مکمل توګه به د موږ ته تدریس شول. یعنې تر دې مخکې زما سری ته ولسم دا مضامین ما ټول لوستي وو او وخت چې زه ماستری ته ولاړم دا مضامین تر ډیره پورې ماته داسې یو دغه ښکارېدو لکه ما دا لوستي وو. بر علاوه سیدی ما دا مضامین ما لوستي وو، ما درې کلنه د تدریس تجربه درلوده. موږ لومړی ځل دا 15 استادانو پیل کړ، هر یو به درې مضامین بیلابیل تدریس اول تدریس به په دې ډول وسي. موږ اول هم چپتر په خپله جوړه او اول به بیا هم تدریس کوو. یعنې داسې وخت کې چې موږ خپله ضرورت
هر څومره صفر
پیل کړ او دغه دی ما د تدریس تجربه او داش ما بلا بیل سرټیفیکټونه په هر مضمون کې درلود دا ماته ماستری پروګرام د یو دغه یو ساده جو سو یو ما د مزامین تر دې مخه تدریس کړم لدې لحاظه ما کالج په ډیر تر نورو سنفیانو می وکاله سم په سمه توګه سره دا دارشته پاتې اوسم
د سمه اوریدلی چې د کابل په هنتون تر څنګ په ځین خصوصي په هنتونونو کې هم تدریس کړی دی اوس هم دغه کار ور سره مخ ته وړي
نه لومړی چې اچھا خبره څوک راسي ډیره زیات انرژي لري او غوړ شي ډیر زیات کار ولې زبایده ته چې تدریس داسې یو مسلک سره استعمال کوي ډیر سخت سره ستړی کوي او لروالي لحاظ سره دومره ستړی کوي که څوک فزیکی کارو کې سی یو دو ساعت خوبه کې ورسې بیا سره د ډیر تازه یو ولې که څوک ذهن ستړی سی بیا درې ورځې څلور ورځې هغه ستړیا ورسره دغه په دغه اساس چې د تدریس په اصول کې وایي تاسو یو ساعت تدریس پر دوه یا ساعت باید آمادګي ولرئ یعنی په دې باندې تاسو باید مطالعه وکړئ یو وخت مې ډیر زیات علاقه و ډیر زیات او پانتونو ته سره تدریس کوم ولې بیا وخت ما مستریم سو متاسفه لارخود استاد ملاله بهر دی پاره درس ته درې مضمون په خپل فاکولټه کې دلو ده دوه مضمون په حقوق په پنځه کې دلو ده خپل د ماستری درس می سو او ساده درس لور خصوصي پانتونو دا په دې وجه تر تاسو سار پنځه بجې ما درس شروع کاوه د شپې نه بجو پرې په مزه مسلسل په درس کوم او د ما په رواني لحاظ دومره ستړی کم سی نور به اوسله دي سبا ورځ پر نه بده آمده کیدو نه به د خپل درس په وخت کې تصمیم نیو چې د ټول شخصي پانتونو پرېدم صرف یو پانتون سره چې هغه مشخص اندنجونو پانتون او هغه ملي خطرې د امور کې خو ماغه د انجونو تدریس لپاره یو تعهد درلود او بل هدف مې دا و چې ما د ما الته ما په وړیا توګه تدریس کوم دایما د پیسې لا قزمه پیسې ما د ودرین جون یل سپانسر کړی چې دا هغه ما هغه وړیا توګه درس وای نو ما هغه تعهد نه سپری خو ته نه هغه سم تر پرسه کاله دم تدریس د امور کې پرسه کال متاسفانه د ډیرو ډیرو فعالیتونو په اساس مې هغه پانتونه پرې کولې اوس بیا نیت لرم چې داسې کار سره کوم اوس مې نو چې دا اداري کارونه زیاتر سو اوس نو کول پانتون او کمیسون
اما پالیسی کې مو تدریس په خصوصي پانتونونو کې کړای کنه په حقوق او سیاسي علوم کې
نه په خصوصي پانتونونو کې معمولا زما ته د ټول حقوق برخه کې زه اوس هم د کول پانتون کې هم د حقوق پانځي کې درس نه مې درې یم موږ پانځي معلومه خو زموږ یعنی موږ لار خود سره ټول حقوق کې مو مجبور سیال تم تدریس وکړو په اساس د کول پانتون دی او تخصصي پانتون کې ټول تدریس د حقوق برخه کې
یو اړ خبر واخلو عبدالستار اخونزاده مهرباني وکي
سلام علیکم فرشته جان زه خپل سلامونه تا ته او ستاسو محترم مېرمنې ته وړاندې کوم عبدالستار اخونزاده نو بلم غابس
کوم علیکم سلام خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکي
ا یاد من منې ته دا سوال د ګری دغه معاشات او دغه مسائل چې ورته یې څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بل خوا څخه او د
بشري حقوقو کمیسیون کې
بله او دا د دې کمیسیون معاشات د کومې خوا څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بل خوا څخه او د افغانستان دولت چې د هغې مرګ فرشته
بله هغه مولره مهرباني پوښتنه مې دی واخسته
او دا افغانستان د دولت چې د دوی مرمو تر څاغه د دې په وظیفه کې د مداخله کوي او کنه کې د 100% مستقل دي او د دې تعینات د چا د خواسته افغانستان د دولت څخه او د بل خواسته او د 100% مستقل دي د دې وظیفه د څو مداخله کوي د دولتانو او کنه کې
زبا پوښتنه وکم غلی صالحی به جواب راکی کوم ماشونه میاشتنی امتیازونه چې تاسو درکول کیږي غا د کوم خوند ایر نړیوالې ادارې تاسو سره مرسته کوي کنه مستقیما د افغانستان دولت خونه
د افغانستان د حساسی قانون د 15 ماده په اساس د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسون د افغانستان کې د بشر د حقوق پر وضعیت باندې نظارت لپاره رامنځته شوی او اساس اند دی او ډول ملي نسستونو چې هغه حقوق بشر ته کار کوي فلسفه دا چې د دولت لکړن نظارت
وکړي
او نظارت دولت هغه وخت کې چې د نه هادي او مستقل نه هادي دا بنسټ پای دی مستقل بنسټ چې لغله هغه دولتونو باندې وکولای شي نظارت وکړي د پکړنو باندې معمولا دا ډول نسستونه څلور اساسي وظیفې لري چې په حقوق بشر پر وضعیت باندې نظارت کوي د حقوق بشر مفاهیم عاموي د دې نه حمایت کوي او بلابل پروسیجرونه سنجش وکول شي دا ترمیم کې دا وضعیت د دغه مفاهیم په اساس او دغه نړیوالو د ملګر ملتونو د بیلابیل قانونونو په راهنمایي په اساس د دې ډول قانونونو د کمیسیونونو تر 30% پورې بودجه باید دولت ورکړي، متوقع 50% باید نړیوال هغه سازمانونه چې بشر حقوقو ته ژمن دي هغه ورکړي. د افغانستان د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون تر نن ورځې پورې مستقلانه خپل بودجه له نړیوالو سازمانونو نه اخلي. په دې عنوان باندې چې خپل برنامه تنظیمي دي، برنامه دي لپاره دغه موږ د برنامه دي لپاره غوښ پیسې ورکي، او صرف سح کال موږ یو ډیر ناچیز بودیجه واغه خپل انکشافي برخه ده موږ له دولت نه واخسته. تر دې مخه هیڅ وخت په تیر ولس کلونو کې هیڅ وخت کمیسیون د دولت نه بودیجه نه واخسته، ولی کمیسیون په خپل کړنو کې مطلق مستقل له تاسو موږ له لامې کتلای شي، تاسو موږ بلابل رپورټونه کتلای شي، د هر برخه دا بالکل موږ د دولت له وضعیت هم نظارت کړی دی، د نو دوه وګړو د حقوقو هم نظارت کړی. دا کمیسیون په خپل کړنو کې بالکل مستقل ده او هیڅ څوک د دې په کړنو کې مداخله حق نه لري.
استاسو د کارونو فعالیتونو په اړه وغږیږو، مخامخ په دې برخه کې لستونزو سره مخ شوې، ای لوی ستونزې چې مولیدلې دي هغه په کومه برخه کې وي؟ کلتوري او ټولنیز ستونزې هم د دې سبب شوې چې کله ناکله ستاسو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته شي؟
ډیر زیات. ما په خپل لومړی هفته کې له ټولو ولایتونو خپل گزارشونه راوخته چې تاسو د خپل برخې نه تاسو هم د ستونزې په خپل ولایت کې تدین. ډیرې برخې په ډیرو ولایت کې نامنی ولی په ولایت کې چې امن ما د پاره مهم ده چې د وګړو د پاره د کارت ټول هم د دلیل د فرهنګي او ټولنیز او فرهنګي د موانی وي. وګړي ویل چې موږ امنیسته ولسوالۍ ته ځو، ولیک کوم مېرمن تاوتری خالص سره مخ وي، اگر کسان د ټولنې موږ د موږ عرف خلاف ده او د موږ اجازه نور کوشي د ولر سي د مراجعه وکي ادي او قضایي ارګانات. یا کوم مثلا کوم بل قضیه لرو په دې حالت کې ډیرای وخت سړی ګور شي فرهنګي موانی هغه موانی دي چې امنیتی شاید په ډیر زر کې موږ کولای شو د ترمن کولې فرهنګي موانی هغه موانی دي چې موږ په ډیر کم وخت کې د توقونه لرو چې حل شي. په خصوص د موږ د جنوب ولایتونو لپاره ما د ګردیس په صحاوی دفتر کې تر ټولو هم د ستونزو موږ د پر مخ فرنګي وشته مې ستونزې، یعنی په نور ولایتونو کې موږ د ستونزو لور شي موږ د کار تر ټولو هم د ستونزو دا چې د موږ ټولنیز تنه د خپل برخې په دغه سپه د ډیر او نور برخې کې موږ ته مونې ډیر زیات راځي سوي دي، ولې هغه اوټ چې موږ د بشر د حقوقو د خبراوي د پاره او هغه بنیادی حقوق د ورکول د پاره د اتبار لپاره لرو، هغه بیا د تسړی د حوصله ورکه چې هر څومره ستونزې راځي موږ په 13 کلن مزل کې دوه ستونزې دلې چې هاته مثلا د هرات ولایت کې موږ دفتر ته ور واچول او موږ ته په دې سرګو کتل ستاسو د حقوق بشر کارکونکو یا ستاسو واجب القتل یا او تاسو باید وزل شي لدې خطر شته د بشر حقوق دا یو وارداتي استعمال او د مفاهیم ټول حل داسې موږ له دیني لحاظ بشر لمړی اغه حقوق سر کلسله دین له هازه د مقاونین ور کړی دي، ولې تر ډیر وخت پورې داسه تصور کړي چې ولدا خود دا کسان شي بهرنی پروژو ته کار کوي او دا غوړس پر جامعه کې فحشه، یعنی انټرنټ موږ پورې داسه تصور کړي چې دا کمیسون تنها خزو ته کار کوي. حالاز مارتن موږ د ماشمان تاسو کې د ماشمان وضعیت وګورئ، خزو تر برخ مراتب خراب ته تاسو د انسانانو قاچاغ ګوري، تاسو د بدن د غړو ته خرسله او قضیه لري، تاسیسات دي په اجباری کار قضیه لري، تصدیق تطاب قضیه لري، تصب ما فیصله په نازوک جنگونو کې ماشومان نه استفاده لري، تصدیق قاچاق د ماشومان په واسطه لري، یعنی تنها دا برخه نه ده، تاسو مالیت لرونکو برخه ته ولرسي تر دې نور ډیر ستونزې، تاسو کولرسي امبوزمان برخه ته د پولیسو په او د امنیتي قواو په برخه کې د ملکی تلفاتو برخه ته هلته بیا زرها او نور ستونزې، یعنی تر نن دې په تنها دا تصور کې چې کمیسیون تنها خدمتمن ته کار کوي، دا کمیسیون فلسفه وجودي فلسفه ده چې دایمر بلکې دا سینه د مخ په هر برخه کې متاسفانه له کلتوري او ټولنیز فیصله موانی سر ډیر مخامخ سي، او د دې خاطر مو خپل غدي عامه په هي برخه ډیر زیات قوي کړی دا، او تر دې مخ چې مو کوم فعالیت او عامه په هم ډیر زیات عام کړی دا چې اوس خوشبختانه یو څه په لوی خاورن کې بخصوص دا پیښه راکمې سي.
استاسو په شخصي ژوند کې هم کله ټولنیز او کلتوري ستونزې مودلار خند شي؟
ډیر زیات، ولی د ما د خندونو ته د موانع په سترګ نه دی کتل شي، دا یو داس خندو چې ما لري راډب کړی. زه به دا کریډیټ نه پیم نو دا به ټول خپل کورنۍ تور کوم، لدی خاطر چې ما پلار یو نظامی او زه په داسې په ټینګ اوټ سره ستر کړې یم چې دا مونې ماته اصلا ډیر وخت سره تاسو له یو خند ورسته یو کار تر سره کوي تاسو ډیر خوند اخی زه هغه کس نه یم چې ماته په ډیر اسانه یو څه پلاس په لاس راوړن خوند راکې زه معمولا له خندونو ورسته سم ډیر څه لاس راوړی هغه خوند ډیر زیات نه لري اساس زما خوښي چې له خندونو سره لوبي وکم په چپ خبر پر روان لار تګ اسنه څه خوند راکې
له اغلی شبنم صالحی څخه ډیر مننه کوم چې خبرونه ته راغله درنه اوریدونکو ستاسو نه هم مننه چې را سره ملتیا مو وکړه تر بیا مو په لوی الله سپارم پاتې خبرونه هم واوري الله مالشه
نیمه له څنګه زرا چې دا سمه باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزاري علي یان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ